مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیم او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. خو په لومړۍ سهار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمي پروګرام په اړه د غږېدو لپاره ویانا ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمی جمالی بیگا خبریالانو ته وویل
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں
تیر سلو رو رزو کی زمان روختن تا دوم رجل وحلی ناروغان تاریخ کی سارے نے لری سرو سب کو لیمانگ نیتی دے ونین زر ناروغانو در مل نکڑے اور دی تر سنگ تر دی دمائی واز زمان پر روختن کی تودو خلاملا در سولس کسانو خپل جوان بائل لائے.
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت واچوله. دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ته ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسلز کې پیل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسله د ازادي راډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا د دایمي استازي ډوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. ډوکلاس لوټ د غرض نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړل خو وای ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوې نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت یا کمپنۍ ته وسپارل سي. نوموړي د دې بل شرکت په اړه نور معلومات ورنکړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش فعاله ده. د روس اطاعت طرز خبري آژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. ایتارتاس خبری اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدو د اندېښنې وړ ګڼي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وای امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسې ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع سره خبرې وکړې. ولسمشر براروک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي، خو د ده په وینا بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ وویل چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه په نښه کړي دي او نه به یې په نښه کړي. دا له هغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کاله تر 2012 کاله د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسویو چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټمي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال سي، خو ایران وایي چې دوی د اټمي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ لامل د مرسو کسانو شمیره تر 900 اوښته ده. د شمالي وزیرستان به کورسوي په زرګونه کډوال د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تیروي چې انتظام د پاکستاني پوز پر غاړه دي. د دې کیمپ یو سیدونکو د خپل حالت په اړه وایي.
کیمپ کې اول باندې لیدل شي ځکه قیدی چې ویزه کا چې په خپل مرضی باندې نه تاسو را علماء د بهر نه راستي شي نه ته په خپل مرضی باندې خپل خزه بهر یا صحیح شي ځکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړیا کاخیل قبیله کډوال وای چې د سنیدو لړۍ بشپړ سوي خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې وادي ورسره کړی.
مونږ ته خو دا ویلی وو چې دغه کې به څنګه واپسی وشي، د واپسی اسرابه مطلب راځي چې او به او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه خو تر اوسه پرې او بنشتاره.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ په مشرۍ له مرکزی حکومت سره یو شمېر اختلافات لري. دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او په ځنګړې توګه د اپوزیشن لوی ګوند پیپلز ګوند ترمنځ به دوی اړیکې څرنګوي د سیاسي چارو یو کار پوهې په اړه وایي.
واکمن حکومت پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما د څه شال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
په روانه خپرونه کې د یو شمېر نور راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبریالانو پر لور ځو. ځو پېښور ته د مشال رادیو خبریال خالد خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه دي. خالد خان سهار په خیر.
خوار مشه تاسو د ټولو اوریدونکو سهار په خیر.
من خالد خان داسې راپور دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا د 13 مې د بلدیاتي انتخاباتو یو اعلامیه جاری کړې ده. د دې نتایجو په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي.
جی بالکل، په خیبر پښتونخوا کې په 13 مې د مقامي حکومتونو لپاره چې کوم ټاکنه شوه د هغه سرکاري او ختمي نتیجه پرون الیکشن کمیشن په خپل ویب سایت په پاڼه باندې هم جاری کړ او د دې نوټیفیکیشن شو. دا به ما چې د شیډور مطابق دغه نتیجې په 9 جون وړاندې کولو هغه ریلیز کولو، خو بیا دې کې دا وزندول شو او دا ویل شو چې د ضلع کم انتظامی چې دی یا ډسټریکټ ریټرنینګ افیسر دا غي د خو دغه نتیجې لانې رسیدلې نو پرون الیکشن کمیشن دغه ختمی او سرکاري نتیجې دا کې دا به هم وایي ما چې په الیکشن کمیشن ویل دي چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن هغه کې یونین کونسل هم دي په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي تختول شوي دي نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولینګ سټیشن هغه باندې به بیا ټاکنې کېږي د دې لپاره نیټا نه ده ټاکل شوې دا به هم وایم چې دا پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي دغه شان د نوخار 2 کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنې کېږي همشه دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به په ضلع کونسل ضلع حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رایې غشتې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي نو هغه به خپل حکومتونه جوړوي په خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوي او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي دغه دعوی کوي چې دا هغه به لکه په کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند په صوبه کې هغه وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسده او تورغر کې اکثریت دا کړی دی دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په خطه او بردر کې نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلعي حکومتونه نو دا یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغه به دا داو کې چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي بل خو دا به وایم چې په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونه چې دي په هغه کې عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز دا صوبایي حکومت خلاف یو احتجاجي تحریک هم پیل کړی دی او هغه دا ویل دي چې دا د لوکل باډیز کوم ټاکنه شوی صوبایي حکومت په دې کې ککړو او هغه دا نه مني نو دا تحریک هم هغه شروع کړی دی او د روزي نمک کې یو لوی جلسه په پېښور کې شوی و دي دا شان د صوبایي سملې د غونډې نه هم احتجاج کړی دی پرې کو نه کړی دی نو دا به کتی شي چې راتلونکي کې د دې نتیجو به سروي یا د لوکل باډیز با کوم اثر خو لوی خبره دا شو چې سلیری شورا د پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجه اعلان کړي ځکه چې د دې انتظار او په دغه ټاکنو کې سرور اتیازرا کاندیدانو برخه غشتي وه او بیا په 3000 چوکور چارې کې ضلع کونسل او تحصیل کونسل او ویلج کونسل او نایبرهود کونسل په دې باندې حل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي نو دا یو لوی پروسیزو زیات کاندیدان پکې برخه مرشته وه او دا نور کله په نسبت دغه چوکې چې څنګه مو وی 3000 نو دا په لومړي ځل دومره زیات امیدواران یا دومره زیات د عوامو منتخب خلک مخې ته راغلي دي
صحیح ډیر مننه خالد خان زموږ سره د تازه او تفصیل معلومات شریکولو او شو ورځ ولري
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اتمنټه د پاسه 3 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ او سره زو د راپورونو پر لور د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ لامل د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتې دودي او د چارواک په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ لامل څه کم 200 کسان مرسول چې دا ډول د مړو شمیر ل 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار وختي چارواکي وایي چې کڅه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپه جوپه ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شو شمیر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پرس په کراچی او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډیری د کراچی اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچی په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغو روغتونونو ته د تودوخې له امله د بېسده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچی ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمې پښپا د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچی کې تودوخه زور لږ څه کم شوي خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړول لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو 3 ورځو کې یوازې د دوی پروختون کې درې 13 کسان مړ شوي چې د کراچی په تاریخ کې ساره نه لري.
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے
په تیرو 3 ورځو کې زمونږ روختون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساره نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 19 ناروغانو درمل نه کړي او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زمونږ پروختون کې د تودوخې له امله درې 13 کسان خپل ژوند بایللی. بلخو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچی کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاو. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې لول سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کیږي خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچی او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار د پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او سو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربونو په بکخیل کیمپ کې له شمالي وزیرستان د بیکور کرسو خلګو لپاره یو کیمپ جوړ کړل سوی چې ټول تنظیمي د پاکستاني پوز په لاس کې دي. سورز مخ کې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکیچ لامل د پاکستاني پوځي سرتیرو په دزو دوه کډوال وژل سول او نه نور ژوبل سول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي مجید بابر یې په اړه راپور جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو لپاره د محل د فاربنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 40 کورنۍ ژوند کوي. سورد مخ کې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازهتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمہواري د پاکستانی پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل اولې دومره ستونزمن دي. د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کیمپ کې اوس ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدي. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راستی شي لکه هر څه د فوج په انډر کې دي په انګلیسي خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بیکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپل ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بیکوره یې مرمن او ماشومان نفسیاتي ستوند سره مخ کړی دي.
اجه د مو بچای دا نه چې سپاسی کا نزاړي اورس کې مخ شبه یو کاسه ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شې راي غوې خراب ګرا دا روزه تند نه خراب شو د دفتر کې نظیر الیس کې څنګه ځان دا نه مو قسم د پمو سره چا زغدا کړی په وجولا مو په دې وای خان صاحب قسم په خدای کې ولایم وای څه ګناه مې نه کړا دا نو نو سره ځم ولایم نن په ځل ورته کړی دا کنه
د بکخېلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي د دې نه مخکې موږ نشي تللی دې چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو موږ یو لاین جوړ کړی وي آلریډي سبا وختي کسان راوتي وي هر یو کار خپل آی ډي کارډ ورکوي بیا پرچې ورکوي دوا چیک پوسټ دی تقریبا 300 متره سو لرې فاصله ده د روډه پورې نو هغه موږ پیدل باندې تلې کوي لیډیز هم ماشومان هم موږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي هلته کې دوا چیک پوسټ دي دوا چیک پوسټ باندې موږ چیکینګ وشي هلته زموږ دا پرچې وکتل شي چې دا سره پرچا وي نو هغه ته عدد ورکو او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي
د بګخېلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي
ټول کیمپ ته پوره د فارمیشن د لاندې د پوځي سیستماتیک پروتوکول سره جوړ شوی سیستم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ډی ان ای او د نورو خلکو څخه کومه کیفیت کې زیاده هغه کیفیت چې مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته څنګه څنګه صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغه ځاله اون شي د خلکو هغه ایشو اډیټ کی ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه کولی شي د پیشنټ ورته شي د اسلام د ټول خلک بهر ته د پرایوټ کمپونو کې اورخ په دغه وخت پاتې کیږي د هغه پر تناسب سره پر پیشنټ زیات شوی
په بکخېلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوي چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلې شوی دی هلته د سوري مناسب تنظیم نشته چې لوجه وخت په وخت د سخت ګرمۍ لامله بډاګان خزي او ماشومان به هوشکیږي د پوینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د درونه تر سلورو غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي
د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې مو د کډوالو د ستونزو په اړه د مجید بابر راپور واورید یو څو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی باړیا کاخیلو قبیله کډوال وای چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوي خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې ورسره واده سوي دوی وایي چې د اوبو او بجلی نظام لانه دی بحال سوي او نه هم دلته کوم پرمختیاي کارونه پیل سوي دي دوی وایي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه د هم ورله بحال کړسي خو د خیبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې د باړې د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډیر ژر د بیا بحالي کارونه پیل کړي په دې هکله نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخیلو قبیلی مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکول وعده کړې وي هغه نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي په دې حکله د اکاخیلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پر دې مشال ریډیو ته وای
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بخي متاسف سره شوی و روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم څه په ګلولو کېدلې دي څه خلک وړې دي ټویلونو نه ماشینونه هم تللې دي هغه ترانسفرمر هم نشته هغه نو د اوبو د ټول نغټه مسله ده اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغه بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافید ده
او د اکاخیلو کې بلی او بل مشر پولیټیکل پر دې هم خپل مشکلات صدا بیان کړل
مونږ ته خو دا ویلی وو چې دغه کې به څنګه واپس شي د واپس ترابه مطلب راځي چې وب او بجلی او روډونه او ترایکټی کورونه او سکولونه او مطلب راځي چې هر یو سہولاتو د مسواتولونه د هر شی به مطلب راځي وسره سره ټکیږي ترنن تاریخ به خو چې مونږ تلی یو د نور شین خپرې ده چې دی وب شین از یو ضروری بل شین نشته لري خو تر اوسه پرې وب نشته لري څلور څلور میل لري وب په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړی خواغه ملوي
د باډي اکاخیلو تاسو ته نو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کړی دي چې پاره کې واټر سپلای دا هغه کې روډز دي هغه کې بجلی دا هغه کې سکول له او هغه کې اسپیټال له د ډوګری په اسپیټال کار جاری ده ان شاء الله د دې روان 30 تاریخ پورې په کې او پی ډی کولاو شي بیا کم چې کا خېلو کې سی ډیز دي یا سی ایچ سیز دي نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او سکه لک کار مار پات دي پاتې شو د سکول خبره نو سکولونه فنکشنل شوی دي مونږ په ټینټ کې شروع کړی و دا هغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي په شارټ ټرم کدا و چې موږ ټینټس ور کړا او میک شپ ارنجمنت هم وکړو
د خیبر جن سایپ باډه کې یو وګدې مودې پورې د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنيږي فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر جن سی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نون ډله د یوازیتوب په حالت کې ده د دوی په وینا د دې اوسني حالات پر پیدا کېدو کې د اکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي اوس پرته نه ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکو څه اغیز کولای سي او کنه بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لاره په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید چاویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلي دي چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وای د خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوي دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی د ډاکټر اجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پریکړې مهم رول ولوباوه د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ
نواز شریف حکومت دی پی ٹی آئی هغه درنی کرایس خو بهتر هندل کړو چې هغه بهتري کې وجه دا و چې هغه پی ټی آئی اسولیټډ و دی واسه هغه اسولیټډ شو او دا غلط مو هغه خو چې کلا حاصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بدی ورکو وغی نفس کار در شیدول ملاقات حاصل زرداری سر پینشل کو
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ور سره ملګری سي د ویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دي چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي او دشمن په دغه وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت کم دی هغه دی او د هغه پر خلاف کده یو تاریخ سره جوړی کی نو ما د سشال د دې ځل پیپل پارټي هغه کې برخه اخلي دي
ډاکټر اجاز خټک وای په اوسنۍ حالاتو کې په پاکستان کې جمهوریت نظام له سخت مشکلاتو سره مخامخ دی د دې په وینا د دې حالاتو قابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او د سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړي شوې په دغه باندې خپل پښتانه او بلوچ کړي روټ په معاملې باندې بیا یې دی حاصل زرداری سره خفګانو په پی ټی آی سره خوړه ولا ځای او نو پاتې شو شول
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د استابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده
بنظیر بی بی با اکثر دا خبره کوي چې مونږ ته حکومت ملاوي کی خو قدرت نه ملاوي کی اختیار نه ملاوي نو بیا ته هم حکومت ملاو دے اختیار ور سره نشته د سینه دي چې یو جرنیل هم نشي بدلول بس په دې موجوده حالاتو کې د دې هدا پورې حالات راغلي دا غي قوت به دې کې وی چې واپس لاړ شي او دې واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا و
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځنګړی توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخواله له هغه ورسته زیات سوچې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د روان میاشتې پر 19 نیټه پر پاوز نیوکه وکړه او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف غندنه وکړه
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالات په اړه تاسو ته راپور اوروي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,360 15,508 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو ډاټ کام. د سهار 9:30 سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او سی چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د ازادي ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم بحث وکړي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې و چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دونیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیوادی په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دي. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعال ده. د روس ایتار تاس خبري اجانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیر 4 ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې ورته په کتلو یا د ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحا مرزا دا وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي د کراچي په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو لامل د ځپل شو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو لامل په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې د آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو 500 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر ردی عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغو دوو غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یادې ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم لیک سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون ویلي و چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی بیا مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د تیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک.
د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبري روانه دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پراتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نو ورته په شاسو روابط ښه شي، او پاکستان کې ځینې کړي شته چې نو ورته په شاسو روابط ښه شي. هغه په خپل سیاستونه کې د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، خو مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کانفرنس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس واره سیدلې د یوې سندري پر لور راځي چې د ساکان په ژغ کې سندري ته غوښسو.
اے سې ریمو یار تول خدا سنوی ہے تول خدا سنوی زوروی لپارا تول خدا سنوی ہے تول خدا سنوی جوندون داورازش بیبا داسی تنگا تیرو ما جوندون داورازش بیبا داسی تنگا تیرو گل راہ لبی اختیار تول خدا سن گل راہ لبی اختیار تول خدا سن خدا سوی
مشال رادیو خاوري او سیو ځل بیا زو دراپورونو پر لور پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې دمه لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د سیدو موده نه د غزولي دوی هم دراز وایي چې دوی هڅه کوي چې لبیرت ستنیدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې دا غوي با عزت ستنیدل غواړي دا سرګندونه د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مشر انټونیو ګوتری سره یو ځای خبري غونډې ته کړي د دې خبري غونډې نور حال زبیح الله شفق راکوي
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده غزول شوې نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي بلوچ دا سرګندونه د سه شمې پر ورځ په پیښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوتریس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پریکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے.
زمون خواہش دا دے چې افغان کډوال د روان کال د دسمبر تر 30 منټې پورې خپل هیواد ته ستنه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز ویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $1200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولې او دا هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي شیبي ورسپان ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان د پولیس په محکمه کې د بې ځای سیاسي مداخلت لامل دغه اداره په پېښورانه توګه ډیره کمزورې شوې ده. د دې مقاله نور تفصيل به مجید بابر درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي شیبي ورسپان ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ، حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ، د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېښورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډنی دوه راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوځي ډکټیټر جنرل مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دی اتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دند په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې، افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دندې ترې هیره کړې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان IFJ او یونیسکو په خپل ریپورت کې وایي چې کمبودیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې په رسنیو یا میډیا کې د سړو په پرتله ښځو ته ډېری لږ تنخواه ورکړل کیږي. پاکستان یو په هیوادونو کې دی چې خبریالان یا نور کارکوونکي ښځې له ګڼو مسلو سره هم مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې خزو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د خزو خبريالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 پر سر یو خزه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې خزو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د خزو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د خزو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقي نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
به وي.
دغه ریپورت دا هم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې اوسم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو. دا وګورئ چې چرته چې کاروم کوي دیو کوي نو تر اوسه پورې دیو ته هغه ټایپ مشکلات اوسم
دا ریپورت دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د لوبو په اړه د راپور په لور ساسو پام راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دوی په کوټه کې د شپې مهال د رمضان په نامه د کرکټ اتلولي پیلوي ترڅو د پاکستان ولس ته دا څرګنده کړي چې د کوټي او بلوچستان وګړي سوله خوښوونکي او د پاکستان سره مینه لرونکي دي. د دې لوبو په پای کې به د موسیقي پروګرامونه هم وي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي.
په کوټه کې د صوبایي حکومت د لوبو د وزارت چارواکي وایي حکومت یې د پاکستانی پوځ او ملیشا ځواکونو په مرسته د ټول پاکستان رمضان ټي 20 فنامه ټورنامنت یا اتلولي پیلوي چې تر روژه ماتي وروسته بیا تر پیشلمي پورې به د لوبې د کوټې په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن محمد اسنی وایي دغه اتلولیو د پایل غونډه به د رواني میاشتې په 26 نیټه او د پای غونډه به په 4 جولای ترسره کیږي.
صوبائی
حکومت د ملیشا ځواکونو بلوچستان په مرسته د ټول پاکستان ټي 20 بلوچستان رمضان کپ د 2015 د پیلېدو اعلان کوي چې په کې به له ټول پاکستان څخه 40 لوبډلې برخه اخلي. دغه اتلولیو باقاعده آغاز به په 26 جون د شپې 10 بجې او د پای دستوره به په 4 جولای د شپې 10 بجې په بوکټي کرکټ سټېډیم کې کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن زیاتوي د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې هڅه کړې چې د کوټې او ټولې صوبې وګړو ته په ټینګ امنیت کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ورسره نور پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د کوټې وګړي سوله خوښوونکي دي. لنن درې څلور کاله مخکې به د کوټې بازارونه تر ماښام وروسته بندېدل ځکه چې په خلکو کې به د ناامنۍ ویره وه، لکن موجوده حکومت د پاکستان له پوځ او ملیشا ځواکونو پولیسو او لیویزو سره په ګډه په خلکو کې دا ویره اوس تر ډیره ځایه ختمه کړي. د بلوچستان د لوب او کلتور یاد وزیر وایي د رمضان شل اوریزه اتلولیو لپاره یې د پاکستان له بیل بیل لویو ښارونو څخه د اردو او پښتو مشهوره سندرغاړي هم رابللي چې د دې اتلولیو نندارچیان به له کرکټ سره سره له موسیقي پروګرامونو څخه هم خوند واخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خپرونې او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. که چیرې تاسو د راډیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال راډیو ټولې خپرونې اورېدلای سي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او که چیرې تاسو پر فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د مشال راډیو د نننۍ خپرونې سلام پښتونخوا د پای شېبې را رسېدلې دي. تاسو پام د تعبیر شاه په غږ کې د سندرې پر لور راګرځم، وروسته به خبرې ګړي پیل کړو.
چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی بے ننگ زور دا داس چل ول دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے بزورا
دبل دے خاورا سمادا واقعی دبل دے